زو د مهمه خبرونو لاندېسته. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو جاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي، د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه ولري. هغه ویلي د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متی ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متی ولا ویسا د توقیف توی میشتې شوې دي. هغه ویلي چې د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې، سو هغه سره وګوري او همدا ډول د هغه غږ باید خاموشه پاتې نه شي. د بل غاړې بیا د هغه یو خپلوان د متی ولا ویسا د روغتیا په اړه باندې اندېښنه ښيي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیږد د اسانتیا او برابرولو په برخه کې وی هوکړې ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته یې خبره کړې ده، د کډوالو او طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنها هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې مېشت کړي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په مزګورتوب ورباندې موافقه وشوه، له تېرې دوشنبه په سودان کې نافذ شوی، خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې وسلوالو شخړو کې لږ تر لږه 1,300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد د پوز اورتا اورسل هغه د تیار سي امر کړی چې اوشن مطالزانو د کاسو په اخر کې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره مشخره وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده، د هم ویلي چې د پوز قطعات ته امر شوی چې د کاسو سرحد پلور او خوځيږي. دا اعتراضونه اورسل هغه کېږي چې هلته انتخابات بایکاټ شول او تر خوای یو البانۍ تبرکس د خاروالۍ د خاروال په توګه وټاکل شو او هغه هڅه کوله چې خاروالۍ ته دننه شي چې بیا وروسته اعتراض شو او پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکي ګاز هم وکارول شو. او سملج منی سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیله ته دا رسیدای په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا د نور کارونه استمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینه او پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق مليحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربع مربوط کی یاری خزو مربوط کی اکار نہ مان دی کڑی چک مغلط کلی کی وسو الت دادو نہ دس ناری نہ دی مثلا یا لوخی و منزی یا دی دی گخلی یا دی بلکار وکلی الت کچوک دا کار کی بدا کور کی نوری خزی ورتا دی دا سی وای سی مثلا دا دی خزی غلام دا یا دی خزی خدمتگار دا یا دا ټول شان سره یو ځای سی او دی مخینی ولید څوک دا کار وکلی
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یې هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نو ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي امدا بالکل غلطی مفکوری دي چې مونږ پخپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو زه محاصل یم تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی دی خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوی چې کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپله کار نه کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېری کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې نما اړتیا نه ورته پېښېږي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي یا زده کړي بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا مسافرۍ کې اوسي که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسي که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی وایي ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه زده وږی پاته سوی یم یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کول مطلب
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د ځوان په هیاله یې ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ا د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې حتما پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي، او کالي به مینځي، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سرته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دوی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکتر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسو. تر اتو بجو ډاکتران رانغلو، چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول کې ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږو چې د دې یو بل مسولیت هم پوده کړي.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي، دوی ته د اړخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تېروي ناروغي ډېریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینځري خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوپ شو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکتران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې زموږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. دی وایي ډېر ځوانان لیدلي چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر غوړي ډېر ځنډینی، یو هفتې یو نیم هفتې نه وخت پې تیر شوی، تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخي، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس دوی سم پاک منځل، یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی ده، نه ده منځل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوریا خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دېم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه اور ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې اور کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نه شي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
ټول ځان ته حیران دي کټول کلی پریشان دي کټول ځان ته حیران دي کټول لاس ما چبي نهي ټول مینا مي نهي کلی نازني نهي ټول مینا مي نهي ټول مینا مي نهي آي مینا مي نهي دس پوک مې نفتي نهي کلی نازني نهي Dulamina minai, dulamina minai, dulamina minai, dulamina minai.